The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا یو ساده خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. ستاسو قرباني یو زکلسم کاکر
او زه محمد اکرام
خبرونه کې شراغلاس درته وایو. را سره ملګری یو سیری خبرونو تفصيلات لرو. د جمعې ورځ د کال د 2013 د دسمبر د میاشتې ومنې چاله پاکستان کې د مازیګر 5 بجې سوې دي. افغانستان کې 5 او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. خپل واوري سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای معتبر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي د امریکای مخالف نه دی خو نه غواړي پاکستان د پیسو لپاره د بل چا جګړه وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه اعجاز خټک وایي
او دا صرف دغه کې نه کوي بس امریکای جګړه نه کوو او امریکای دا چلو کوه دا خبر ما خیال دا زیات دي دا چې څه ښکاري.
د پاکستان د سنټ یوې کمیټې په چین او سعودي عربستان کې د پاکستانی قیدیانو سره د ناوړه چلند د ودرولو او د هغوی د خوشي کولو لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند کوششونه ناکافي بللې دي.
بلخوا لاهور های کورټ د باندینو چارو وزارت ته سعودي عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو تفصیلات په پاڼه باندې درج کول احکامات جاری کړي دي.
او د یمن پر روانه جګړه کې بوختلو په سویډن کې د خبرو اترو نوې پړاو شروع کړی دی چې مقصد یې د سلورو کالو نه روانه جګړه ختمول دي. د دې له وجې دغه ملک کې خلک د لوږې او د قحط سره مخ کېدو ته نږدې شوي دي.
اوز د خبرونو تفصیلات
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان د امریکای سره داسې تعلق نه غواړي چې پکې پاکستان د کرای د ټوپکمار په توګه استعمال کړي شي. د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په یو ځانګړې مرکه کې عمران خان ویلي پاکستان د امریکای سره هم هغسې تعلق ساتل غواړي څنګه چې د چین سره په تجارتي بنیادونو دی. نوموړي ویلي هغه د امریکای سره داسې اړیکې نه غواړي چې پکې پاکستان د پیسو په بدل کې د بل چا لپاره جنګ کوي. عمران خان ویلي دغه تعلق نه صرف پاکستان ته انساني زیان رسولی او قبایلي سیمې تباه کړي بلکې د دوی عزت ته یې هم نقصان رسولی. امریکای سږ کال په پاکستان کې خپلې ټولې پوځي مرستې د دې تورونو په بنیاد تړلې چې په خپله خاوره کې ترهګر ډلو ته محفوظ مرکزونه ورکړي. د روان کال جنوري په میاشت کې امریکای پاکستان ته ورکوونکي د 900 میلیونه ډالر پوځي مرستې د هغه وخت پورې ودربلې تر څو چې پاکستان په خپله خاوره باندې د افغان طالبانو او حقانی نیټورک خلاف ګام پورته کړی نه وي. امریکا وایي پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر اوسه 33 ارب ډالره مرستې ورکړي.
د پاکستان قائمه کمیټې د واتس خبر میشت پاکستانی بندیانو پاړه د پاکستان د حکومت ګامونه بے باور سرګند کړی دی. د سعودي عرب، چین او نورو هیوادونو کې بندیانو پاړه نن قائمه کمیټې ته اړوند حکومتي چارواکي رابلل شوي وو. د کمیټې مشر سینیټر حلال الرحمن دی وته ویلي دوی په دې اړه د پاکستانی حکومتي چارواکو له بریفینګ څخه مطمئن نه دي. د نورو هیوادونو په خاص توګه سعودي عربستان او چین په جلونو کې بندي پاکستانی وګړو ته پیښو ستونزو په سر په پاکستان کې په سیاسي او عدالتي کچه سخت خبرګون لیدل کیږي. د لاهور هایکورټ د بهرنیو چارو وزارت سره د سعودي عرب کې د پاکستانی بندیانو تفصیلات په ویبپاڼه درج کولو احکامات هم جاری کړي دي. د په داسې حال چې په سعودي عرب او چین کې بندیانو پاکستانی وګړي خپل خپلوان احتجاجونه کوي.
په پاکستان کې د ډالر نرخ په خلاص مارکیټ کې یو ځل بیا ختلی او د کاروباري هفتې په وروستۍ ورځ یو ډالر په 1.30 پاکستاني روپو خرڅ شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان په بینکونو کې د ډالر نرخ د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته ختلی او یو ډالر په 1.02 روپو بدلېدلو چې له وجې د بهرنیو قرضونو بوج کې 70 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی. نور حال پې تاسو ته زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د پاکستانی روپے بیا د امریکایی ڈالر په مقابله کې په داسې مهال غورځېدلې چې په پاکستان بهرنی قرضه او هغه پیسې چې د هیواد به بیرته ورکوي د روان کال ستمبر پورې 6.9 اربع ډالرو ته رسیدلې دي. اقتصاد پوهان د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے د قدر نور کمیدو اندېښنې څرګندوي او وایي چې د حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف سره د قرض د خبرو نه کامیابېدو له امله روپے نور هم غورځېدلې شي. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قدر کمیدو علت د تیر حکومت غلطه پالیسۍ ګڼي. اسد عمر وایي د ډالر د قیمت د زیاتوالي بنیادی وجه طلب او رسد دی چې د ډالر غوښتنه سیوا او راتګ یې کم دی. هغه وایي په تیر وخت کې په مصنوعي ډول د روپۍ قدر په ځای ساتل شوی و. په پاکستان کې د بهرنیو پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان هم وایي چې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې راکم شوی او دا به د پاکستان دننه د بنیادی ضرورتونو نه علاوه په بهرنیو قرضو کې اضافه وکړي او زور به په عام اولس سیوا شي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د یمن اوسی یاغیانو ویلی دوی په د جمعې په ورځ دا پریکړه کوي چې آیا حکومت د امن خبرو ته سنجیده دی او کنه. د اوسی یاغیانو ویان د عربي ژبې ټلویزیون ادارې ته ویلي موږ به سبا یعنی کې د جمعې په ورځ د سویډن غونډه خبرې تلو چې آیا دا خبرې سنجیده دي که نه. نو بیا موږ ته د خبرې کولو کې څه ستونزه نشته. د ملګرو ملتونو په مرسته د امن خبرې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په سویډن سر ښار کې پیل شوي. تفصیلات وکیل خان راکوي نور.
د سویډن دا خبرې په داسې وخت ترسره شکیږي چې په یمن کې بدترین انساني بحران په سر د نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته روان دی. یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفتس ویلي د خبرو اترو په ایجنډا کې د سنا مهم نړیوال هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کول، عامو خلکو ته د بشري مرستو ترلاسه کېدل، بندیان خوشي کول، په خپلو کورونو کې نظربند کسانو او د واک د شریکولو په اړه ممکنه تړون لاسلیک کول شامل دي. د یمن په جګړه کې ککړو ډلو دلی تیر ورځ د زرګونو په شمیره کې بنیان او خوشی کړي هم دي. هغه ګریفتس ویلي د مذاکراتو په شروع کې په بعد د بنیانو په خوشی کولو سره د زرګونو کسان په زرګونو په شمیره کې کسان د خپل کورونو سره یو ځای شي. د سور صلیب نړیوال ادارې تر مخه د خبرو اترو وروسته په باندې 15,000 بنیان خوشی کړي شي. په یمن کې د دریو کالو نه زیات وخت راهسې شروع جګړې له امله په زرګونو خلکو وجل شوي او د 15,000 نه سیوا بې کوره شوي دي. په دغه هیواد کې د هیزې بدترینه وبا خوره شوې وه او نږدې 14,000 یمنی وګړي د لوګې یا کات سره مخ شوي. په یمن کې دا جګړه په کال 2015 کې هغه وخت پیل شوله کله چې د ایران ملاتړ لرونکي خوسی یاغیانو د یمن سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړو او د یمن حکومت یې رنګ کړو. او د دغې وروسته د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ ائتلاف د یمن حکومت بیا پر ځای کولو لپاره په دا هیواد کې مداخلت وکړو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د جاپان د موټرو کمپنۍ نیسان اعلان کړی دی چې په صحیح توګه د کتنې یا انسپکشن نه کېدو له وجې یې خپل 1.5 لاکھ ګاډي د سمولو لپاره بیرته راغوښتي. نیسان کمپنۍ ویلي دوی ته په وروستیو ورځو کې پته لګېدلې چې د انسپکشن په وخت د بریکونو، سپیډومیټر او نور نظام کې د ناسمه معلوماتو له وجې یو شمېر غلطۍ شوي. نیسان تیر کال هغه وخت 1,000,000 نه زیاتو گاڑو بیرته راغوښتو باندې مجبور شوی و کله چې دا خبره منلې وه چې په جاپان کې د گاڑو ډیلرانو ته د گاڑو لیږلو وړاندې کم تربیه شوی عملی د دغه گاڑو انسپکشن کړو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغان حکومت په جنیوا کانفرنس کې د سولې مذاکراتو لپاره خپل ټیم اعلان کړی دی او په افغانستان کې د سولې لپاره افغان دولت اراده جدیده. د پنجشنبې په ورځ افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې افغان ولسمشر ویلي د سولې ګډې هڅې باعزته او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې له موږ سره مرسته کوي. افغان صدارتي ماڼۍ لخوا خپور شوی بیان له مخه په دغه کتنه کې ښاغلی خلیلزاد افغان ولسمشر ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د سیمې ځینو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړي او سیمې ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه هم خبرې اترې کړې دي. زلمی خلیلزاد روانه اونۍ د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته په سفر وتلی وو او اشرف غنی سره لیدنې وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلی وو او ورسره افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې اترې کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږه دا یو ساعت خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیخه باندې اوری. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان د امریکې سره داسې تعلق ساتل نه غواړي چې پکې پاکستان د کرې د یو ټوپکمار په توګه استعمال کړی شي. د امریکې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په یو ځانګړې مرکه کې عمران خان ویلي پاکستان د امریکې سره هم هغسې تعلق ساتل غواړي څنګه چې د چین سره په تجارتي بنیادونو دی. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان د امریکې سره داسې اړیکې نه غواړي په کوم کې چې پاکستان د کرایې د ټوپک په ډول وکارول شي. د امریکا وتلي اخبار واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او امریکې په اړیکو د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ خط ته په جواب او د افغانستان د جنگ په چارو خبرې کړې. وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې ویل چې د امریکې سره داسې اړیکې نه غواړي په کوم کې چې پاکستان د کرایې د یو ټوپک په ډول استعمال شي او نه د پیسو ټکو په بدل کې د بل چا جنگ کې جنگي دلغواړي ځکه چې د دې لقبل نه یوازې د هیواد قبایلی سیمه تباه شوی بلکې د پاکستان عزت هم جوړل شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم وینا وا چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره په ټوئیټر جګړه نه وا او هغه غوښتل چې ټرمپ ته تاریخي حقیقتونه ورپه یاد کړي. خاغلی د غمرکه کې د طالبانو په پاکستان کې موجودګی ته په جواب کې ویلي چې کله هغه په واک کې راغلي د امنیتي ادارو نه ځان خبر کړي چې په پاکستان کې د طالبانو پټ جالي نشته او کوم امریکای ورته په ګوت کړی نو پاکستان به په ضد ګامونه واخلي. هغه بیا وایي چې په پاکستان کې د طالبانو پټ جالي نشته حکم موجود هم وی نو دوا یادرې ضربوي او په پاکستان کې موجود د افغان کډوالو کیمپونو ته به تګ را تک کوي. د وزیر اعظم په دغه بیان د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ډیوا ریډیو ته خپل تبصره کې وایي په دې کې شک نشته چې پاکستان تل د امریکای سره په اړیکو کې د یو ماتحت ریاست کردار لوبولې دي. د پاکستان تګلاره عمری یو یا دوه سړو د خپل ګټو لپاره جوړه کړې او د هیواد مفادې په پام کې نه دي ساتلې
او بیا دې ته کتلې دي چې پاکستان امریکای نه کومکونه اخلي او دې ته مجبور ده او بل دا چې د سوویت یونین نه او دغه ورته خطر نو په دې وجوهات باندې کله سنټو کله سیټو کله ساو کله سو نو دغه شی چې کوم دی دې کې د پاکستان د خلکو د ولس دومره دغه نو دغه یو سړی یا د یو فرد یا د یو ګروپ یا د
کله چې د وزیر اعظم عمران خان وپوښتل شول چې د واشنگتن سره د پاکستان د اړیکو ښه شکل بسوي نو هغه ویل چې د مثال په توګه د چین سره د پاکستان اړیکې چې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې شته او د امریکې سره هم دغه شان تعلقات غواړي. خو رستم شاه مومن وایي په کار ده چې پاکستان د امریکا سره ښه تعلقات ولري ولې دغه یو نړیوال طاقت دی خو دا اړیکې د چین په شان نشي کېدی. اخوا د نړیوال چارو څېړنکار ډاکټر اعجاز خټک وایي امریکا یو لوی هیواد دی او پاکستان یو ورکوټی ریاست دی نو دا تعلقات برابر نشي کېدی خو په دغه اړیکو کې تل دواړه هیوادونو خپل ګټو ته کتلی دي.
آیا دا ټیریزم دا مسله سیو د امریکای مسله ده او کومه د پاکستان مسله ده؟ دا دومره خلک چې دی اوجله وایي چې اوجله شو آیا کو پاکستان امریکای سره مرسته نه کوله نو آیا دلته کې به امن او دلته کې به بس هیڅ نو هر څه به ټیک ټاک دا یو لوی سوال دی. ما دا خیال دی چې ټیریزم دا خطره پاکستان ته عمومره ده بلکې زیاته ده چې مرچ امریکایي مقابله کوي ځکه چې مونږ دلته خلک سفر شوي دي او اوس هم سفر کوي. یا انتها پسندی مسله مونږ ملک کې شته دی پاکستان په کار د خپل پالیسیز دی باره کې دغه خو دا جګړه ده دی کې به د فوج استعمال هم وي د پولیس به هم وي او د اکانومي به هم وي دغه به هم وي او دی کې مونږ ته بین الاقوامي مرسته په کار ده. پاکستان ته د امریکای مرګرچا په کار ده د برطانیې په کار ده د افریقای په کار ده د چین په کار ده نو دې کې چې څومره ملګري وي په کار ده هغه انداز کې کوي او دا صرف دغه کنه کوي چې بس امریکای جګړه نه کوي او امریکای دا چلو کوه دغه خبر ما خیال دی دا
د کلونو راهسه د امریکای د مخالفت په حق له د یو سوال په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وا چې د امریکای د تګلارې سره اتفاق نه کول په دې معنی نه دی چې ګنې هغه د امریکای مخالفت دی او ویل چې دا یو سامراجي نقطه نظر دی چې ته زمنګ سره او کوم مخالف او زیاته کړي چې څوک به د نړۍ د سوپر طاقت سره ملګرتیا نه غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د عمران خان د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره د مرکې په حقله تفصیل د ارشد حسین په رپورټ کې واورېدو. زموږ سره دا وخت هم د پیښور نه د ډیو ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب نیخ په نیغه بلاین راغلی دی. اسماعیل صاحب، تاسو سلیم شو وایو په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه اسماعیل صاحب. اسماعیل صاحب، نن په پاکستان کې د عمران خان دغه مرکه باندې بحثونه روان دي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره یې کړی ده. د عمران خان دغه وینا چې نور به د امریکې لپاره د پیسو په سر جنگ نه کوي، د عمران خان دغه وینا د تاریخ او د حقیقت پر رڼا کې څنګه ښکاري او څنګه تاسو بینی؟
دا څه چې دین مخکم تاسو خپته وچې پاکستان چې کله شورویان راغلو افغانستان ته، نو پاکستان دا وخت چې نام نه هغه یو فری ورلد په نوم باندې د امریکای او یورپ ټول سره په ګډه باندې د شورویانو خلاف یو محاذ دلته کول وکړ په پاکستان کې. افغان مجاهدینو دلته کې کمپونو دغه روانو پاکستان باندې نه پس بیا دا ګیله کوله چې کله شورویان دلته نه لاړل نو امریکایانو پاکستان ته پشاکلو افغانستان ته شاکلنه، او دا غي نتیجې بیا ډېرې خرابې راووتې چې بیا غي نه پس په افغانستان کې چې کوم حالات جوړ شول او چې تم دغه شول بیا غي نه پس په کال 2000 یو کې بیا یو ځل امریکا دې ته مجبور شې چې واپس افغانستان ته راشي. بیا د 9/11 نه پس نو بیا پاکستان ته ضرورت پیښ شو، بیا دغه روان شو. نو دا یو تاریخ خو شاته لري چې پاکستان کله امریکایانو ته ضرورت پیښ شوې ده ان پاکستان راغ شوې ده. خدا خبر ده چې نه ده چې صرف د امریکای دا اړه خبره ده، پاکستان دا اړه هم وو، ځکه چې هغه وخت کې یو لږ څه حکومت ناغي هم یو فوجي حکومت ضرورت ورته د خپل ځان تسلیمولو لپاره وته دې نه خدغه نه ملاوي ده. نو د دواړو ملکونو ضرورت هغه وخت چې د شورویانو خلاف ودرېږي او یو محض او یو دغه د جهاد په نوم باندې روان کی. او بیا په کال د 9/11 د په پس هم چې کله افغانستان کې دغه شو حالات خراب او امریکایانو فیصله وکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، نو هغه وخت هم بیا غیته د پاکستان دغه د ریچارډ آرمیټاج او دی ټول هغه بیان ته اچھا په نظر کې چې پاکستان له دا تنقید ورکړو چې تاسو موږ سره یا تاسو زموږ خلاف یې فیصله وکړي ګډیم ګم تاسو د ستون ای ته واپس ولیږو. بیا یو ځل پاکستان د امریکای سره دغه کو پاکستان ته یو درجم بلو شو د نان سټریټیجیک نان ناتو الای چې کوم دی غو درجه ورته غټه ملو شو تر اوسه پورې. نو د دوړو ملکونو ضرورتونو چې کله ضرورت یې نیوزې شي چې کله ضرورت ختم شي نو د پاکستانیانو ګیله دار چې امریکایان به تشای کی او یا په سانکشنز ولګي پابندیان یې ولګي او یا چې کوم دی به پاکستان تشای کی په دغه رګي आवाज یې پریګري. د عمران خان صاحب دغه چې کوم دی انټرویو د واشنگتن اوس کې کدی دی راست اشاره شوی ده.
ها، اسماعیل صاحب، عمران خان د چین حواله ورکړه د چې د چین پرنګ د امریکای سره د تجارت په بنیاد باندې تعلق ساتل غواړي، سمره بیا د پاکستان او د چین ترمنځ د برابرۍ او د تجارت هغه تعلق ته او آیا د تجارت دغه هر څه ښکاره دي ترانسپیرنت دي
د سټې د چین سره چې د پاکستان کم تجارت دی چې پاکستان ته ډېر غټه خساره ده څنګه چې د امریکای او د چین ترمنځ تجارتي خساره ده خو خود د لوی هیوادونو دي او په سلګونو عربونو ډالرو د دوه ملکونو ترمنځ ټریډ کی د پاکستان خو ډېر وړوکی اکانومي د معیشت ډېر زیات وړوکی دی او چین سره چې دغه څنګه څومره تجارت کی پاغه کې پاکستان نه ډېر کم شي نه دی چین ته او د چین نه ډېر زیات شي د پاکستان تر ازي زموږ تجارتي خساره د چین سره ډېر زیات غټه ده دا عمران خان صاحب چې تل مو د چین ته نو هغه کوم د خبره سره شو په دې باندې وخت تشویش شو چې د چین دا ډخه چې کم تجارت دی هغه کې پاکستان ته غټه دشته ته تاوان پکې ډېر غټ زیات شي په ډېر وی په عرباو ډالر د خساره د چین د پاکستان نو دغه خبره کول چیرې دغه رنګ دغه پشانت د برابرۍ په بنیاد خو دغه تجارت خو د چین سره برابر نه دی البته د پاکستان د ډیری مودینه د دغه د امریکای سره چې دی په دا خبره کول چې موږ ته ایډ نه دی پکار ټریډ پکار دی موږ ته امداد نه دی پکار موږ ته تجارت پکار دی نو تجارت چې کوم دی هغه د امریکای سره زموږ دومره زیات نه دی او بل دا زموږ سره زیات چې کوم دی دلته کې د ټیکسټایل د پار او دغه د پار پاکستان د ویلي یا د سپورټس یا د سرجیکل دغه چې هغه کې گنجائش ته چې امریکای ته ایکسپورټس او دغه سیوا کې کو امریکای داړه چې کوم بندیزونه دی یا د تجارت لپاره چې کوم سہولتونه دی هغه پاکستان دی ورکی نو پاکستان په دې نن سبا اوس په دې دغه کې چې زموږ چونکه دغه د زم خپل دغه ډیفیسټ ډیر زیات دی ایکسپورټس ډیر کم دی برآمدات چې کم دی هغه ډیر کم دی او درآمدات ډیر زیات دی دا غي د مخنیوي او دغه باندې قابو او چول لپاره دا ډیر زوږی دا چې د ملکونو سره څومره د نړۍ ملکونو دی یاد غړي کی سره تجارت سیوا شي او ایکسپورټ سٹارټ کیږي که چې موږ ته د هارد کیش یا د ډالر ډیر غټ ضرورت دی پاکستان ته
سمه
نو دا خبرم چې کوم دی کړي د اغم په دغه تناظر کې کړه شي د 8 په ځای د پاکستان سره د ټریډ خبره روانه کی په ټریډ چې کوم نه نو پاکستان نو کی بل دا چې تاسو ګورئ نو ټیکنالوژي په دغه کې هم د امریکای د هند سره د غزيات ته تعاون زیات دی کوآپریشن زیات دی د پاکستان سره چې کوم دی د ټیکنالوژي کغه د سیبل نیوکلیر ټیکنالوژي د کنورس ټیکنالوژي د ډیفنس ټیکنالوژي دا هغه کې پاکستان سره همکاري د نش برابر ده بلکې شپږ نه
سمه ده
پاکستان خوښته غو دی چې کوم اوس د عمران خان صاحب خبره کړې دا او ولکېږي دا چې پاکستان اوس کې دي چې په راتلونکي سوروزو کې د ټرمپ صاحب چې کوم خط لیکل دي عمران خان ته دا غېډر یو مثبت جواب ورکړي نو هغه کې هم غټه غټه خبره هم ده چې پاکستان غواړي چې د امریکای سره چې د امریکای ته اوس ته پاکستان ضرورت دی امریکای صدر ټرمپ په خپل باندې دا غوښتنه کړې ده عمران خان نه د پاکستان نه چې دی د امریکای سره همکاري کوي د افغانستان په لړکی
ډېر مننه
نو هغه کې دی اوس دا غواړي چې د تعلقات و ریسټ کړي او سره یو ځل بیا په خپل کې کینی او زیات هغه چې کوم دی فوکس توجه هغه په دې ټریډ باندې
ډېر مننه
سپورټس باندې
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب ډېر مننه تاسو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واملری د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوم د پاکستان سینیټ یو کمیټې په چین او سعودي عربستان کې د پاکستانی کډانو سره د ناوړه چلن د ودرولو او د غوي د خوشی کولو لپاره د واکمن طریق انصاف ګوند کوششونه ناکافي بللې دي تفصیلات تاسو ته په دې اړه پیر ولایت شاه پر راپور کې لرو
بهرنی هیوادونو بیا سعودی عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو تراپیخ ستونزو په سر پاکستان کې په سیاسي او عدالتي کچا سخت برګون پلیدو کې راضي او د سنټ بهرنی هیوادونو کې میشته پاکستانیانو په اړه قائمه کمیټه د بندیوانو د ملاتړ په حق له پاکستانی حکومت په ګامونو بے باوري څرګنده کړې ده. بلخوا لاهور های کورټ د باندینو چارو وزارت ته سعودي عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو تفصیلات وېپاڼه باندې درج کولو احکامات جاری کړي دي. په داسې حال کې چې سعودي عربستان، چین او نورو هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو خپل خپلوانو لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره کیږي چې پکې د پاکستان د حکومت څخه د دوی د کوروالو د خوشي کولو غوښتنې مخې ته راځي. نو بهرني هیوادونو کې میشته پاکستانی وګړو په اړه د سینټ قائمه کمیټې کې هم دا معامله راپورته شوې ده. سعودي عربستان کې بندیوان یو پاکستانی وګړي ظاهر حسین د خط د لارې د سینټ کمیټې ته د سزا بخانې لپاره کردار لوبه ولو خواس کړي وو. ظاهر حسین د اکسیډنټ په یو کیس کې بندیوان دی او د دغه خشکېدو یوازینی لار سعودي عربستان حکومت ته دیت رقم چې 3.5 کروڑ پاکستانی روپے جوړوږي ورکول دي. د ظاهر حسین او دغه سر سعودي عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو خوشی کولو لپاره حکومتي ګامونو په ترڅ کې نن اړوند حکومتي چارواکي د سینټ قائمه کمیټې ته رابلل شوي وو. خو ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن وایي چې دوی په دې اړه د پاکستانی حکومت د چارواکو د بریفینګ نه بیخي مطمئن نه وو.
دا چونکی یو دیت رقم دی او د سعودي حکومت زموږ دغه ډېر فرق دی د قانونونو. نو هغوی چونکی ډایرکټ چې کوم چاته سزا وخیږي هغه سزا بیا داسې سزا وي چې یاره دیت سزا وي پکې هغه بیا سعودي بادشاه ته پیش کېږي. نو هغې کې مونږ د خپل حکومت د طرفه زور ورکولو چې زموږ حکومت دې د هغوی سره دا خبره اوچته کړي چې هلته څومره قیدین دي. دا د اوورسیز پاکستانیانو زموږ د ادارې ذمهواري ده چې مونږ د هغوی لپاره د آواز اوچت کړو چې زموږ حکومت د هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی ملګرتیا وکړي. هلته چې زموږ ټوټل نمبر خو موږ ته نه دی راغلی چې ټوټل څومره خلک اوس پلته په قید کې دي او داسې نویت کیسونه دي. خو چونکې دغه دی یو مسله ده دا ډېره غټه او د هغوی صحیح خدمت نه کېږي څنګه چې د هغوی ضرورت دی.
بلخوا لاهور های کورټ کې هم په سعودي عربستان کې قید پاکستانیانو د خوشی کولو سره تړلې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا دایر کړل شوی خواست اوریدنه دوام لري. دغه خواست تر مخه پاکستانی بندیوانو سره مرسته کول د پاکستان د ریاست مسؤلیت جوړیږي او دې درخواست کې د پاکستان حکومت باندې دغه مسؤلیت سرته رسولو لپاره عدالت ته د خپل کردار لوبول ویلي شوی دي. د جمعې په ورځ دغه خواست اوریدنې په مهال لاهور های کورټ د باندینو چارو وزارت ته بهرني هیوادونو سره قیدیانو د تبادلې په اړه شوې لوزنامې په ډاګه کولو هدایت کړې دي او دې سره سم وزارت ته سعودي عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو تفصیلات وېپاڼه باندې خېجولو امر هم جاری کړی دی. د جسټس پروجیکټ آف پاکستان تر مخه دا وختي اوازې په سعودي عربستان کې د بندیوان پاکستانی وګړو شمیره 2095 ده او دا چې کال 2014 راهسې تر اوسه سعودي عرب کې 68 پاکستانی وګړو سر قلم کړی شوی دی. د تنظیم په رپورټ کې دا تور هم لګولې شوې ده چې سعودي عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو سره غیر انساني چلند کیږي او دا چې سعودي حکومت دوی ته د خپل قانوني دفاع حق نه ورکوي او دا چې په دوی باندې په زور جرمونه قبلولې شي. دغه سیر د پاکستان گاونډي هیواد چین کې بندیوان پاکستانی وګړو خپل خپلوان هم دا تور لګوي چې چینایي حکومت دغه پاکستانی قیدیانو ته قصدن حلال خوراک نه ورکوي او دا چې دوی د خپل قانوني دفاع د حق نه محرومه ساتلو سره سره مذهبي عقایدو باندې عمل ته هم نه پرېښودل
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
وایس اف امریکا دوا خبرونه دوام لري. د یو ساعت خبري خبرونه وروسته به تاسو د روانو چارو خبرونه پریس کانفرنس اوري. همکاري وی بیروز خان صاحب، تاسو هم کوئ سي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپل نظر د بیروز خان صاحب سره شریک کړئ.
سلام
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا رسر عمل گریو سے ری یو ار بیا دا خبرون لنڈز در توڑان دے کو ہو واش سی اول سر چکوتا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای معتبر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې ویلي د امریکای مخالف نه دی خو نه غواړي پاکستان د پیسو لپاره د بل چا جګړه وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه اعجاز خټک وایي
او دا صرف دغه کې نه کوي چې امریکای جګړه نه کوي او امریکای دا چلو کوه دغه دی دا خبر ما خیال دی دا زیات دي دا امریکایونه کې ښکاري.
د پاکستان د سینیټ یو کمیټې په چین او سعودي عربستان کې د پاکستانی کډانو سره د ناوړه چلن د ودرولو او د غوي د خوشی کولو لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند کوششونه ناکافي بللې دي.
بلخوا لاهور های کورټ د باندینو چارو وزارت ته سعودي عربستان کې بندیوان پاکستانی وګړو تفصيلات په پاڼه باندې درج کول احکامات جاری کړی دي.
یمن کې د ایران پربه حوثی یاغیانو او د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړې تلاف ترمن جنگ ختمون لپاره په سویډن کې خبرې اترې شروع شوې دي.
او وز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان د امریکای سره داسې تعلق نه غواړي چې پکې پاکستان د کرایي د یو ټوپکمار په توګه استعمال کړي شي. د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په یو ځانګړې مرکه کې عمران خان ویلي پاکستان د امریکای سره هم هغه سي تعلق ساتل غواړي څنګه چې د چین سره په تجارتي بنیادونو دي. مولوی ویلي هغه د امریکای سره داسې اړیکې نه غواړي چې پکې پاکستان د پیسو په بدل کې د بل چا لپاره جنگ وکړي. امریکای د روان کال جنوري په میاشت کې پاکستان ته ورکوونکي د 9.7 میلیون ډالر پوځي مرستې د هغه وخت پورې ودربولې وي تر څو چې پاکستان په خپل خاوره باندې د افغان طالبانو او حقانی نیټورک خلاف ګام پورته نه کړي. امریکا وايي پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر اوسه 33 ارب ډالر مرستې ورکړي.
د پاکستان سینیټ قائمه کمیټې د هیواد څخه بهر میشت پاکستانی بندیانو په اړه د پاکستان د حکومت ګامونه بې باور څرګنده کړي. د سعودي عرب، چین او نورو هیوادونو کې بندیانو په اړه نن قائمه کمیټې ته اړوند حکومتي چارواکي رابلل شوي وو. د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دیوا ته ویلي دوی په دې اړه پاکستانی حکومت له بریفینګ څخه مطمئن نه دي. د نورو هیوادونو په خاصه توګه سعودي عرب په جلونو کې بندیان پاکستانی وګړو ته پیښو ستونزو په سر په پاکستان کې په سیاسي او عدالتي کچا سخت غبرګون لیدل کیږي. لاهور های کورټ د بهرنیو چارو وزارت سره په سعودي عرب کې پاکستانی بندیانو تفصيلات په وپاڼه درج کولو احکامات هم جاری کړي.
پاکستان کې د ډالر نرخ په خلاص مارکیټ کې یو ځل بیا ختلی او د کاروباري هفتې په وروستۍ ورځ یو ډالر په یو سل او سلويخ پاکستانی روپو خرڅېب دی. تر دې وړاندې د پاکستان په بانکونو کې د ډالر نرخ د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته ختلی او یو ډالر په یو سل او دوه سل بیخ روپو بدلېدلو چې له وجې د بهرنیو قرضونو بوج کې 1.7 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی خو وروستو دغه نرخ یو سل او 8 روپو ته راوغورځېدلو.
د یمن حوثی یاغیانو ویلي دوی به د جمعې په ورځ دا پریکړه کوي چې حکومت د امن خبرو ته سنجیده دی او که نه. د حوثی یاغیانو ویان د عربي ژبې ټلویژن ادارې ته ویلي موږ به سبا د سویډن غونډه خبرې تلو. د یمن په روانه جګړه کې ککړو ډلو په سویډن کې د خبرو اترو نوی پړاو پیل کړی چې مقصد یې څلورو کلونو روانه جګړه ختمول دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک د لوږې یا کات سره مخ کېدو ته نږدې سوي دي. ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې اترې د سویډن ښار رمبو کې 13 ورځ پیل شوې. دا خبرې اترې د سعودي ملاتړ لرونکي یمنی حکومت او د ایران پلوه حوثي یاغیانو ترمنځ په تیرو دوو کالو کې لومړی نیغ په نیغه خبرې دي.
د جاپان د موټرو کمپنۍ نیسان اعلان کړی دی چې په صحیح توګه د کتنې یا انسپکشن نه کېدو له وجې خپل یو نیم لاک ګاډي د سمولو لپاره بیرته راغوښتي. نیسان کمپنۍ ویلي دوی ته په وروستیو ورځو کې پته لګېدلې چې د انسپکشن په وخت د بریکونو، سپیډومیټر او نور نظام کې د ناسمه معلوماتو له وجې یو شمېر غلطۍ شوې.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیواره دا خبرونو تفصیلات وروسته وره بیا تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. لومړی راپور تاسو ته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د پاکستان حکومت اتلس نړیوال این جی اوز یا غیر سرکاري ادارو ته د هیواد پرېښدو او خپل کارونو تړلو امر کړی. تفصیلات رابعه پیر په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان حکومت په هیواد کې کار کوونکو اتلس نړیوال غیر سرکاري تنظیمونو یا انټرنیشنل این جی اوز حتمی اپیلونه رد کېدو وروسته د هیواد پرېښدو حکم ورکړی دی. خدای اولس د شګړې د پاره کار کوونکو وینا ده چې د این جی اوز د کار د پاره په کار دی قانون سازی وسی، خو بغیر د څه سببا دغه کار منع کول به یو لوی زیان وي. د خوندو د کور مشره مریم بی بی ټی و ریډیو سر خبرو کې وایي
کوم ایم جی اوس ته ویشي چې د پاکستان نن بهر زاري شي اره ته یو جهاد مې ویشي چې څه په کوم جهاد او په کوم بنیاد باندې دې ته ویشي چې تاسو لاړ شي. خو خبره دا ده چې کوم دا ټول طرف باندې د سایر باندې هم د ایم جی او په سایر باندې هم د ما په نظر خبرې اترې کېدل په کار دي او بالکل واضح قانون په کار دي حکومت
دوی زیاتوی چې غیر سرکاري موسسه په هیواد کې د هغه غریب اولس لپاره کار کوي چې ورته حکومت هم نسی رسیدای، او په داسې حال کې چې بغیر د څه سبب دغه غیر سرکاري تنظیمونه وتړل سي نو د نورو پر کار هم ډیر اثر غورځولی سي. د سوشل میډیا پوه او بشري حقوقو د لپاره کار کوونکی ډاکټر شفقت محمود وایي چې د این جی او څارنه ضروری ده، خو د دې لپاره پکار دی چی یو تکلارا ہم جوڑا کرل سیم.
اگر آپ نے 18-20 یا 60 ان کے غلط کام کی جائے پورے سیکٹر کو اگر آپ کریمنلائز کر دیں گے تو وہ بھی کوئی اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں نا
دا اتلس شلی یا اشپیتا دا سبابا کچری ٹولی شعبے باندی تورو نوالا گول سی نو دا با شخبرا نویم، ولی چی دا دی سرا نیوازی دا زرگونو خلگو روزگار تڑل دی بلکہ پلکونو خلگ دا سی ہم دی چی دا دا غا انجیو دا رفای کارونو سخا گتا و رسیجی. دا ریپورٹو نترمخا دا پاکستان حکومت لاړه تیر کال د څه وضاحت بغیر اته دیرش نړیوال این جی اوز ته په هیواد کې خپل پروګرامونه تړلو حکم ورکړی سوی وم. دغه امریکایی، برتانوي او یورپی یونین په شمول نورو هیوادونو این جی اوز پاکستان کې کار ته دوام ورکولو دپاره اپیلونه دایر کړي وو چې رد کړی سوم، او د دغه اپیلونو د رد کېدو وروسته تیره ورځ د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری خپل یو ټویټ کې هم ویلي وو چې پکار دی چې دغه اتلس این جی اوز په فوري توګه هیواد پریشتیم. د بهر ملکی خبری آژانس ای پی د رپورت تر مخه په راتلونکو ورځو کې حکومتي چارواکي شل نورو این جی اوز ته هم هیواد پریشدو حکم ورکولی سي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان سرکاري شمیره ښایي چې په ملک باندې بهرنۍ قرضې زیاتې شوې دي، او دا ډېر زر د کال 2013 اخر پورې 100 بلیون ډالر ته رسېدې شي. سلنکاران وایي پاکستان د بهر ملکونو نه قرضونه اخلي خو بل متبادل ورسره نشته لري چې په ملک کې سرمایه کاری وکړي شي، او یا د بهر ملکونو نه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته پیسې راولیږي. او د دې تر څنګ سلنکاران د پاکستان د روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې کمیدل هم یو غټه وجه ښایي. رپورٹ پی د مردان ندری ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په پاکستان بهرنی قرضې د شپږ نوي بلیونه ډالر نه اوړېدلي دي او ماهرین یره څرګندوي چې د روان کال په اخر کې بهرنی قرضې سل بلیونه ډالر ته هم زیاتې دي شي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون وایي چې داسې ښکاري د چین څخه د 3 ارب ډالر اخستو یادګیرنه نه ده شوې. په پاکستانی روپۍ کې په ورستو کې نور هم کمی راغلی و چې له کبله یې په پاکستان د قرضونو بوج نور هم زیات شوی دی. د اقتصادي هلو ځلو ماهر مهتاب حیدر وایي د روان کال په اخر کې د بهرنی قرضو حجم 100 ارب ډالر ترسیدی شي.
آپ کا ریلائنس جو ہے بیرونی قرضوں پہ ڈیفینیٹلی اس لیے بڑھے گا, آپ نے جو پہلے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنی ہیں آپ نے, آپ کے پاس
دیوائی پاکستان پر بہرانی قرضوں انحصار کوي او پدې کې به ضرور نور هم اضافه کیږي. وړاندې چې پاکستان کوم قرضونه اخستې دي د هغې قسطونه هم واپس کول دي. زما دا خیال دی چې د دې روان کال په اخر کې د بهرانی قرضو حجم 100 بلین ډالر ته ورسیږي. په اقتصادي ستونزو کې ښکیل پاکستان وایي ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارا 19 ارب ډالر ته رسیدلې ده. ایکسپریس ٹریبیون وایي ښکاری داسې چې د قرضونو شمیره نږدې 100 ارب ډالر وي, ځکه چې د چین بینک د پاکستان په مرکزی بینک سٹیٹ بینک کا پاکستان کې 3 ارب ډالر جمع کړی دي او په دې کې ورستی قسط د جولای په میاشت کې راغلی و. د پاکستان د مرکزی بینک په رپورٹ کې ویلي شوی دي په 3 میاشتو کې 9.3 میلیونه ډالر سیوا شوی دي. پاکستان څنګه کولی شي چې د قرضونو په زیاتوالي قابو بیا موندي شي؟ په دې حق لا مهتاب حیدر وایي تر کومه پورې بې قرضونو پیسې پاکستان ته نوي زیاتې شوی د غستون د بجاري وي.
سورس کو بڑھائیں, آپ کے ملک میں ریمیٹنسز جو ہے وہ بیرونی ملک سے پاکستانی بھجوا رہے ہیں, اس میں اضافہ ہو.
دوی وایي برآمدات سیوا کول دي, د بهر نه چې کوم پاکستانیان پیسې را لیږي په هغه کې اضافه وشي, حکومت خپل خرچې را کمی کړي, بهرني سرمایه کاری سیوا شي او په ملک کې د مقابلې رجحان پیدا کړي. تر کومه پورې چې دغه ګامونه نوي پورته کړي شي په بهرني قرضونو به انحصار جاری وي. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي وو پاکستان د خپل تاریخ د بدترین اقتصادي خراب صورتحال سره مخ دی او په سمدستي ډول 12 ارب ډالر ته اړتیا لري. وایي د پاکستان قرضه دا وخت د قامی مدني شپږ اتیا فیصد ته رسیدلې ده او 13 میاشت د نومبر په اخر کې د زرې مبادله ذخیره 8 بلین ډالر وه او په عامه توګه د یو هیواد 10 بلین ډالر ذخیره منفي ګڼلی شي. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, مردان.
وایس اف امریکا ډی وره تاسو ته خبرونه کې اوس یو مرکه وړاندې کوو. زموږ خبریال ارشد مومند د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سره مرکه کړې ده او ځینې پوښتلې دي چې په پخوانۍ قبایلي سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړل شوې ده په دې کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. تاسو ته وړاندې کوو
کدار ته وای چې قبایلی سیمو کې د الیکشن خبرې روانې دي, کم قسمه الیکشن به مخکې کیږي او تر اوسه پورې ورته کمې تیاری نیول شوې دي. اگست 2019 نو یو خدا الیکشن دی غبا ان شاء الله د وخت کې دنه دنه غو طریقې باندې کار شروع لري, هلته باندې کار شروع لري د وخت او غما څنګه چې فون معلومات دي نو دا غي نه پاتې کې الیکشن کمیشن چې قانون لاندې هلته باندې الیکشن کمیشن بوستي د الیکشن اکټ 2017 نافذ کېږي نه پاتې نو هغه کې الیکشن کمیشن خپل کار مکمل کړی دی او سره باندې کې مو څه هغه میاش په مور کې د اپیون لپاره او د کله چې په اعتراضات په اړه هم باندې باندې نو سره دغه وخت په ورکې ان شاء الله چې دا ته باندې وش مونږ ته بیا بل څه پرابلم نه پخې او مونږ به د الیکشن بیا کول شو اوبه زرو شي د الیکشن کې کوم دی هغه به ولې دی چې مونږ ان شاء الله په 2019 کې هم کیږي هغه لپاره چې کومه کمیټه جوړه ده هغه بل بیا ته یو نوی نظام مونږ یا جنوری
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې نن د ووټرانو یا د ووټ اچونکو قومي ورځ منځل کیږي چې مقصد یې په عام ولس کې د ووټونو یا د ووټ د رجستریشن اهمیت خورول دي، په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا او په پخوانیو قبایلي سیمو کې په خلکو کې د اګاهي خورولو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم شوې دي. رپورټ پی د سیمینه د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکبي.
په عام ولس کې د ووټ اهمیت را بیدارولو او د اتلس کال نه زیات عمر کسانو نومونه په ووټر لیست کې شاملولو په غرض نن د قومي ووټر ډی یا د ووټ ورځ په مناسبت د ټاکنو قومي کمیشن لاړه د خیبر ضلع په جمرو تحصیل کې یو دستور را جوړ کړی شوی و چې پکې د ټاکنو کمیشن او ضلعي انتظامیه د چارواکو په شمول ځایي قومي او سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون درلود. په دغه مهال وینا کوونکو په نوو قبایلي ضلعو کې په ګڼه شمېره کې د نوو کسانو او بیا په خاصه توګه د ښځینه ووټرانو په نیملیکنه یا رجستریشن زور ورکړو. د خیبر ضلع د ټاکنو کمیشن مشر محمد ندیم خان غونډې ته وویل چې د ټاکنو کمیشن د ووټ رجستریشن طریقه کار اوس ډیر اسان کړی او فقط په خپل قومي شناختي کارډ خودنه دغه بنیادي قانوني او اساسي حق ترلاسه کیدی شي. د قومي ټاکنو کمیشن له اړخه یې خودي شوی دغه شرط په حق له چې د دسمبر اخره پورې د ووټر په دره کې پته کې څه بدلون کول نو پس به کمیشن د خپل اړخ د هر یو کس په شناختی کارډ کې لیکلی شوی مستقله پتا یا درک باندې د هغوی ووټ درج کړي. د خیبر ضلع د ټاکنو کمیشن مشر محمد ندیم خان دغه وضاحت وړاندې کړو.
پارلیمنت ایکټ په کې کلیئر لیکلي دي چې تر کې دسمبر نه پس په ټول ووټونه یا په ارضي باندې یا په مستقل دي. دا زموږ یو قانوني مجبوري ده چې دا به موږ داخله په موږ دې پټ کراړو. اوس په دې کې څه خبر نشو. دا غیر لپاره بیا دا لیکلي دي چې را تاسو دا مستقل کراواړوي. آی نه پس ما غیر اخی شي موږ سره خپل فارم باندې خبر شو. خو زموږ یو کنټینیوس پروسس دی. دا غیر باندې بیا چې کوم ځای خوخه د مستقل په ځای په ارضي خوشالي الته دی بیا وروړي.
دغه دستوري په محل اویل شول چې که څه هم په تیرو څو کالونو کې د قبایلي ضلعو د ووټونو شمېره اضافه شوې، خو د سیمې په اوسېدونکو کې د ووټ په حق له د شعور کمی او د ځینې ځایي رواجونو او دستورونو له وجې ښځینه ووټرانې د نوملیکنې نه بې برخې ساتلی شي. د کومې په حق له چې د خیبر ضلع د ټاکنو کمیشن مشر ندیم خان اویل چې هغه او د هغوی اداره د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو د رول نه مطمئن نه دي.
خبر ہوئی نو آخری نقصان نو وجه باندې دې خلکو نه دا یو ګیله شته چې کله الیکشن راشي بیا دې خپل لیستونه وګوري. دوی بیا وایي چې زما د مالت کسان نشته، زما د فیملی کسان نشته. حالانکه ووټر رجسټریشن خو د کال 12 میاشتې روان دي، صرف هغه 60-65 ورځو لپاره دا بندېږي چې کله الیکشن وي.
په عام ولس کې د ووټ په حق له شعور را بیدارولو په حق له د 8 دسمبر ورځ د کامی ورځې په هیڅ مانځل د کال 2012 نه پیل کړی شوی او په قبایلی ضلعو کې سخت کال د دغې ورځې مانځل په دې وجه هم زیات اهمیت لري چې د دغه سیمو خیبر پښتونخوا سره زم کېدو نه پس اوس حکومت پلان لري چې په کال 2019 کې د دغه نو ضلعو نه د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي یا ځایي حکومتونو دپاره هم ټاکنې وکړي، د کومې دپاره چې د ټاکنو کمیشن چمتو دی چې زیات نه زیات قبایلي وګړي نه یوازې خپل د ووټ رجسټریشن وکړي بلکه ورسره په ووټر لیست کې د خپل ضرورت مطابق بدلون هم وکړي چې دغه سیراتونکو د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي انتخابونو کې دوی د خپل ووټ حق استعمالولو جوګه شي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا ټیو ودا د پاکستان بلوچستان ایالت څخه راپور لرو چې د کوئلې مزدورانو اتحادیې مشر د ډیبا خبریال امید سمسور ته وایي چې په 6 کال 130 مزدوران مړه شوي دي. وایي زیاتره مزدوران رجسټر نه وي او یو شمېر ستونزې لري. تفصیلات تاسو ته د راپور کې لرو.
مستمین خان د خیبر پښتونخوا د دیر اوسیدونکو دی چې کله یو ځای هم سرکاري ملازمت او نور کاروبار د نکل ترلاسه یا دلته راغلی د بلوچستان د کویلې په کان کې کار پیل کړی. دوی وایي چې دا کان تر 6000 فوټه پورې ژور دی. د ده پلار هم په دغه کان کې کار کوي چې وروسته بیا سخت ټپي سوی و، خو بیا هم دی دلته پر کار کولو باندې مجبور دی.
چاندین مخ کې سبق ویلم دا تقریبا ټوټل 5500 فوټ جوړیږي. ټوټل دې دې نه خپورې دا غې کې بیا ښکته کار کیږي. نو ټول د ژوندۍ سره لوبي کول یې خپل نمارک سره ټو خطرناک کار دی. بده کې ګیس ته خطر شته، ساندې خطر شته، دا ډاټ کول خطر شته، ټیلا پر کېدل خطر شته. دا ټول بګی دا سره لېش
د آل پاکستان د کویلې د زیارکښانو د سازمان مشر سلطان محمد وی چې په پاکستان کې د کویلې په قانونو کې ساش کال د مزدورانو د وژنې پیښې ډیر زیات سوي دي.
یو سل لس کسان مړه او تقریبا دغونی کسان زخمیان. دا د اپریل د میاشتې ونسه تر دې اوس په دوکۍ، شارګ، مچ، کلات، چمالنګ، جهلم، درادم خیر، هنګو په دې ځایو کې دي او په دې کې رپورټینګ نشته. کله د سین سړی مرسي او ټیکدارې واسطې خپلې علاقې ته بنا اخباراتو تور کول کیږي، نه د پښتنې والاست.
د کویلې د مزدورکار خلکو سازمان ویي چې د کویلې په قانونو کې دننه د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره پر قانون باندې عمل درآمد نه کوي.
او یې سچ چې لا شپږ بای و په دې کې به د ککر لرګي استعمالیږي، یار سفیدې لرګي استعمالوي، بیا ډیسټنس زیات شي، د ایمرجنسی لار چې د ګیس اخراج به پر کیږي. کچیری شاته ماینز ونړیږي نو ورکر به پروزی هغه نسته. دا د ماینز اونر خپل کارونه وټه کدار ته پاواله کړی دي، ټیکدار و پیټی ټیکدار ته پاواله کړی دي.
په پاکستان کې هر کال د کویلې له قانون زخه 3.4 میلیون ټنه کوله ترلاسه کوي. په بلوچستان کې دلته د کویلې 1500 رجستر قانونه موجود دي او دغه ډول غیر قانوني بیا تر 15000 زیات دي. په دغه کویله قانونو کې ویونیم لک ته نزدې مزدورکار خلک په کار بوخت دي چې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا د شانګلې، دیر او د کوهاټ اوسیدونکي دي. د کویله په قانونو کې کار کوونکي ویي چې دوی دلته نه یوازې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي، بلکې دوی له یو شمېر ناروغۍ سره هم مخامخ وي. د دوی لپاره سپا اوبه، د دوی د ماشومانو لپاره د تعلیم اسانتیاوې هم د نڅ برابرې دي.
تعلیمي معاملات ختم دي او د مرګ بعد په ملکی 15 لک کمپنسیشن دی. بلوچستان کې 2 لک روپۍ ورکول کیږي. او دا دومره غریب انسانان دي چې داسې واقعات بیخی ډیر دي چې سړی کې مړ سي نو د ده ښځه او د ده کشنیان په لوڅو پښو د هغه لاشې سره سپاره سي.
د بلوچستان د معدنیاتو د څانګې چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد بیا وی ډیر قانون یې تړلی دي او ډیر ټیکداران یې جرمانه کړي هم دي چې د مزدورانو د وژنو د پیښو د مخنیوي لپاره ضروري دي چې نوي ماشینان او د خوندي ساتلو سامان واخیستل سي. زموږ کار د کان کتنه ده خو ډیرې پیښې بیا له دې کبله هم رامنځته کیږي چې مزدوران کله لاندې ځي د خوندي ساتلو سامان نه کاروي. د ماینز د کتنې پرته هلته کار پیل کی. دوی په دې نوي خبر چې هلته ګاز جمع سوی دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې په عراق کې د داعش څنډه بدلې خلاف د غټي یو کال پوره کیږي. دغه تیر بیا زیات شي بده چې تندروا ډله په خپلو په قانوني مضبوط ځایونو باندې یو ځل بیا حمله زیاتول شي. رپورت په وایس آف امریکا تاسو د منګا همکارا ماوشتل وړاندې کوي.
په داسې مهال چې عراق داعش ترهګر ډلې ته د ماتې ورکولو لومړی کلی تل مانځي، د امریکا ملاتړ لرونکي ایرانی عسکر تر اوسه هڅې کوي چې د داعش باقی پاتې ترهګرو ته هم ماتې ورکړي. تیر کال د دسمبر په 9 نیټه د عراق پخوانی وزیر اعظم حیدر علی بادی په ټلویزیون وینا کې داعش ته د ماتې ورکولو اعلان کړی و. که څه هم ډیر ګڼي د داعش ډله ختمه شوې ده، خو وروستۍ رپورټونه ښایي دا ترهګره ډله اوس هم د هیواد په ځینې برخو کې فعاله ده او په زیاتېدونکې توګه د مهمو کسانو وژنې، د عامو خلکو تښتونې او په عراقي پوځ بمباري کولو کې بوخت ده. په واشنگتن کې یوې څېړنیز ادارې سینټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز ویلي دي داعش روان کال د میاشتې په سر اوسطاً 15 بریدونه ترسره کړي دي. پکې په مشهورو رستورانتونو موټر بمې بریدونه هم شامل دي چې له امله یې یوازې 13 میاشت 8 کسان وژل شوي او 40 زیات ژوبل شوي دي. او روان کال په دې بریدونو کې ټول 1500 کسان وژل شوي دي. د عراقي پوځ تر مخه د عراق امنیتي عسکر قریبا هر ورځ د دې بریدونو مخه نیولو لپاره عملیات ترسره کوي. توندلاري وژني، ژوندي نیسي، هوایي بریدونه ترسره کوي او د پولې بلخوا په شام کې هم بریدونه ترسره کوي چې 13 میاشتې په دې بریدونو کې سلویخت توندلاري وژلي وو. ځایي خلکو ویلي دي د عراق موسل ښار اوسیدونکو کې چې د تحفظ کوم احساس پیدا شوی و وروستیو بریدونو له کبله هغه بیا ختم شوی دی. د موسل بهر په سارا کې په یوې ډېرې ژورې قدرتي کندې چې کفسا نومیږي په اړه ګمان کیږي چې داعش پکې 100,000 نه زیات مړي ویشتي دي او ځینې یې پکې بیا ژوندي هم غورځولي دي. او په دې سیمه کې یې دومره بمونه خښ کړي چې چارواکي فکر نه کوي زر به دا مړي د روباسلو جوګه شي. د وی او ای خبریال هادر مرډاک وای په دې کندې کې د پوځیانو، حکومتي کارکونکو او عاملکیانو مړي ویشتي شوي. ډیر دلته وژل شوي وو او د ډیرو مړي بیا د موسل او نورو سیمو نه دلته راوړی شو. کفسا نومې د کندې ته تلونکي ټولې لارې د عام ملکیانو لپاره تړلې شوې دي، خو په نږدېو کلو کې اوسیدونکي خلک وایي دوی د بمونو نه نه ویریږي. یو ځای تن وایي
We know where the explosives are, so we're not afraid of them.
مونږ ته معلوم ده چې بمونه چرته خښتي، نو ځکه مونږ نه ویریږو. خو مونږ سره د واپس راتلونکو تونلارو او ویره ده، نو ځکه مونږ ځان سره وسله ساتو.
څېړونکو ویلي دي په عراق کې اوږدمهاله امن قائمولو لپاره په کار ضروري عناصرو ته تر اوسه پام نه دی شوی.
ګرانو اوردونکو، موږ سره اوسېږي د 15 منټو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. د هغه وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب خبرې اترې کوي. د پښتون تحفظ مومنټ د پوځ ویان میجر جنرال آصف کپور پرونی وینا ته چې د پښتون تحفظ مومنټ په اړه یو شمېر خبرې اترې کړې دي. موږ سره اوسېږي.